تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هیواد د جاري قوانینو پر وړاندې کې باید اجرایي ریاست دوهم مرستیال ورستې لانجمنې څرګندونه وارزوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسولینو ته د لومړۍ درجې اظهاراتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینو مینه سیمه کې چې ویل کېږي د دې لوی غونډې ګډونوال پکې اوسېږي تګ راتګ محدود شوی دی. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تن غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر یې کندهار ته لمخکې رسېدلی دی. یو هم د ولسي جرګې مرستیال همایون دی چې تیره ورځ له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون د تایید ترڅنګ وویل دا غونډه د هیواد بیلابیلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دو ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو مخالفو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخیستل کیږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې لڅه مودې رئیس د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون پخواني لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لوی جرګې پر رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چشنیان د تیر ماښام د لوګر د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یولس تنه چې دوه سړیان درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر چارواکو په څرخ ولسوالۍ کې اتو تنو چشنیانو د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اوورونو کې 321 منډې وکړې او لوبې په خپل کنټرول کې راوسته. د انټر کانټینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا لخوا یو توغندی ازمویل شوی دی. موږ به په پام کې ونیسو دلته د دفاع وزیر جیمز میتس را سره دی او موږ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د شمالي کوریا د دغه اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته یې واضح کړې ده چې متحده ایالات د خپل ځان او خپلو متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او وویل د شمالي کوریا د وروستي توغندیو ازموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی شي د دې عاجله اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګ یانګ سره اړیکې پرې کړي. نیکی هیلی هم د سوداګرۍ په برخه کې د شمالي کوریا پر لوی شریک چین غږ وکړ چې خپل ګاونډ ته ټول د تیلو صادرات ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې هڅې پیل کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي، خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د سوریه د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمستور سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې ده. دمشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریه د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه. خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د ولسمشر بشار الاسد پر موضوع به بحث ونه شي، د سوریې د حکومت یو پلاوی تیره ورځ له دیمستور سره وکتل. د حکومت مخالفو استازو هم چې په لومړي ځل یو ډله کې سره ټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورنبای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ د همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. ژینبیکوف په موسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل دا د دې لپاره سمبولیک ارزښت لري چې د ولسمشر په توګه لومړنی سفر روسیې ته کوي. ولسمشر پوتین هم په دغه لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې له قرغزستان سره به په اقتصادي برخه کې دوه اړخیزې اړیکې هغه ډول پراخې کړي چې لکه په امنیتي برخه کې چې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اوړان په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
سالات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران در مغایره با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داشت.
یو شمېر افغان ترجمانان او نور چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی وایي ژوند په دې هیواد کې په خطر کې دی او غواړي ترې ووځي. د غزنی پوهنتون پښتو ژبې محصلین شکایت کوي تدریس ډیر په دري ژبه دی او دوی ډیر پرې نه پوهیږي.
پښتو برخه کمه ده، زموږ ښوونځي کې زیاته فارسي ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو له وروستي حاله مو خبره وو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه برخه کې مهیروي. که غواړئ د توخانو په اړه واورئ چې ژمی هم را روان دی، د ژوند شیبو پروګرام ته وکشئ.
دغور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سبا نتیږي فرشوي، بیا دغه حرارت باندې بل کوټه هم تبدیلیږي په کې بده باش کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هیواد د نافذ قوانینو پر وړاندې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجي محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د وینا په مهال په سوریه او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې د داعش په وړاندې جنګیږي. د هغه دې څرګندونو د نورو لورو ترڅنګ د حکومت سخت غبرګون هم راپارولی دی. په عین حال کې سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کېږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اوري.
د افغانستان ولسمشری معنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه وروستي څرګندونې چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې، د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف بللې دي او وایي چې دا موضوع به په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صورت اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست زیادت تهران
دی وی په تهران کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق روسي څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست د اصولو د ملي ګټو ثبات او د نافذ قوانینو پر خلاف دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلامه کې هم د همدې څرګندونو پر ارزونې ټینګار شوی دی.
بل بربرستی هم تاکید شوه
د ولسمشي مړی پیلمی کی راغلی چې دغه هیواد هیڅ کله په نیابتي جګړو کې شکل نه وو او پر راتلونکي کې به هم اجازه ورنکړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال چې په دې وروستیو کې په تهران کې په یوه غونډه کې خبرې کولې، د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو له اتباعو په تیره بیا د ایران د سپای پاسداران د بهرنۍ څانګې د قمندان قاسم سلیمانی له غونډې مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنګیږي. اجرایه ریاست هم وړاندې دا د ښاغلي محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانین پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
اسان په اساسي قانون کې دي چې کوم لوړ پوړی چارواکی لکه خپل رئیس دولت یا یو وزیر یا په موږ سره خلک یې د منافع دي ملی زد کم عملو کی یا کارو کی دیگه دی پار پارلمان باید فیصله او کی پا دو سلسه دی آراو چه که خیانت ملی حسابهی نوزه به خاص محکمه جوریگی.
ولسمشری مانی وایی د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو ته یوازی د ملی حاکمیت په چوکاټ کې او د دغه هیواد تر بیرغ لاندې د عسکري خدمت اجازه ورکوي. د راپورونو له مخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کاوه د ایران له لوري د سوریې جګړې ته استول شوي او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د فاطمیانو د لوبا په تشکیل کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنګیږي.
و مردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وای د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. ښاغلي محقق تهران ته په رسمي سفر کې په یوې غونډه کې د هغو افغانانو ستاینه کړې وه چې د سوریا او عراق جګړو ته استول شوي. په تېره بیا د راپورونو له مخې ایران دغه افغانان دغو جګړو ته استولي دي. دا موضوع مو پرون د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې مایکروفون ستاسو کې وڅېړله او په دې مو ستاسو نظر هم واخیست چې هغه افغانان چې له هیواد بهر په نورو هیوادونو من جمله سوریه، عراق، یمن او خیبر په نورو سیمو کې د نورو حکومتونو په لمسون جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پیښ کړي که نه؟ په دې اړه مو ستاسو نظرونه واورېدل. څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
داد محمد نقشبندی له زابل ولایت شاجی ولسوالۍ د سر په تماس کې دغه خلک په سوریا یا په نورو هیوادونو کې جنګیږي. د دغو آینده ته باید موږ ډېر دغه پابندي نه شو. اوس فعلي وضعیت دې هلته جنګیږي، اوس فعلا په افغانستان کې بد تاثیرات لري. لکه دلته زموږ د داعش له جګړې سره هم مخامخ یو او خپل طالبان او له نورو خلکو سره هم خپل کورني مشکلات لرو. دا تقریر داس داعش ښایي پلمه وردوږي چې هلته موږ په سید باندې هزاره ورونه یا نورونه جنګیږي او محقق صاحب هم په ایران او په نورو هیوادونو کې څرګندونې کوي. دا عین د افغانستان په جګړه باندې د تېلو کولو په معنا لري.
محمد عمر د پښتیانا د خدای نابتي جګړې معنا دا ده چې مقصد سعودي عربستان او دغه څرګندونې کومه حقیقت سره کړي دي. دا به ډېر بد اثر او تاثیرات کې به د سیمه باندې او خصوصا په افغانستان باندې دا به یو نور راوته پکای وهلي. دا به نورې ښې پایلې ونه لري.
زه فکر کوم چې د نورو هېوادونو په نیابتي جګړو کې د افغانانو جنګېدل دا ډېره دردونکي ده او د افغانستان لپاره عواقب هم ډېر زیانمنونکي دي. په دې معنا چې هغوی کله د دغو جګړو نه خپل هېواد ته راګرځي نو هغوی به اورپکې شوي وي او دلته به بیا د هغوی کنټرولول یو ستونزمن وي د افغان دولت لپاره او دې ته ورته نورې ستونزې هم کوی شي چې دوی په افغانستان کې پیدا کړي.
زه سیکولار کنداري لیا ته خبره کوم. سره ډېر مخالفت هم چې زموږ د هېواد خلک په بل وطن جنګېږي.
هغه خبره کوم د هلمند زما په نظر خو دا یو ډېر غټ مشکل به جوړ کړي. په دې خاطر باندې چې یو خو دا جنګ دی چې افغانان خوسیم په جنګ اخته خلک ګرځي. بل جنګ دا دی چې دا اوس کیبوله د لبنان څخه بیا تر ایران پورې بیا تر سوریې پورې داسې یو تبلیغ هلته جوړوي چې مخکې چې سنی مړ کړي هغه نو ته به پاک صاحب غازي شہیدی ازہان خب کو خرابی بیا نوی افغانستان مصیبت لوی غم دی. کچیر چارواکی یا نور مشران سیاسی مشران په دې کې مداخله ونه کړي دا به ډېر یو بد عواقب ولري.
د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په ځانګړي مایکروفون ستاسو پروګرام کې په دې موضوع چې آیا هغه افغانان چې له هیواده بهر په نورو هیوادونو کې د نورو هیوادونو په لمسون جګړو کې جنګیږي، آیا د افغانستان راتلونکي ته به خطر پېښ نه کړي؟ د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جهاد لپاره هغه بهرنیان په تېره بیا له عربي هیوادونو چې د هیواد ته رادنګلي وو په وروستیو کې په اکثرو سختدریزو او ترهګرو ډلو کې فعال دي، چې د هغو هیوادونو چې دوی ترې راغلي وو هغو هیوادونو ته یې هم په خپله ډېرې ستونزې نن ورځ راولړې کړې دي.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي، 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
ازادي رادیو اوریده سهار 8:14 ان کې دونکو دې یو ډله چې ډېر لیواله دي له افغانستان ځانو باسي هغه ترجمانان او کارکونکي دي چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کلونه کلونه انکار کړی دی. یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل افغانستان د دغو افغان ترجمانانو او کارکونکو د ایستلو هڅې پیل کړې چې له دوی سره ډیر وخت فعالیت مخته وړی دی، خو په افغانستان کې پالیسي جوړوونکي د دې بشري ځواک انتقال د هیواد په تاوان ګڼي. دوی وایي چې دغه وړ مغزي تېښته به د طالبانو او د داعش په څیر افکارو ته د لا خپرېدو زمینه برابره کړي. نور حالی د ازادي زموږ د همکاري ملالای بشیر په رپورټ کې اوري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو پخوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوالو ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالي سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په سلو کې 40% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیله کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دی زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستانه وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیه پر لارې اروپا ته سفرونه کړي. خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکونکي له خطر سره مخامخ دي، خو افغانستان هم د غوځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرز تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرز تمنا په خبرو کې زیاته کړه دی وایي د لوستو کسانو هیواد پرېښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده. او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅکله له افغانستانه ونه وځي. باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تېښته د حل لاره نه ده. زیلولا وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزې ورسره شریکه کړې ده، خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بخښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزې درکولای سي خو نسي کولای په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوې طرح جوړوي.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور او دغه راز په عملیاتو کې د ونډې د زیاتېدو په اړه موضوع ته کتنه کړې ده، پام اړولی دی.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي، له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړې، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي، شاوخوا زر تن امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوږه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانی د نیکلسن په حواله ویلي، د افغان پوځیانو لپاره د نویو سلاکارانو لیږل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي، د افغانستان لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په اساس د ټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوو نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوو کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر شي. واشنگتن پوست ورسپانی د امریکا د پوز د اټکل پاساس لیکلی چې اوس وخت 40% افغانان په هغه سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پر کنټرول لري. واشنگتن پوست ورسپانی د جنرال نیکلسن په حواله ویلي، امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغه سیمو کې غزمی او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ راتګ سره افغانستان ته د زرګونه نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړی 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د براک اوباما د ولسمشرې په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورسپانې د هغې مقاله عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکارۍ په اړه لیکل شوې ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي، بریتانیا به په راتلونکو لانجو کې زیان وویني که چیرته له هغو افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي، څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل، د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکوونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي، حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره پیسې سپکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره مرسته کړې وه سربډاله پرېښي دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوی وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي، د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی له ډلې 315 کسان له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
ازادي رادیو اوري. د سوریې حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریې پر ولسمشر فشارونه ډېر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو له لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې پرون په جنیوا کې د سوریې په اړه د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې خبریالانو ته وکړې. نور حالې د فری بازار په رپورټ کې.
د سوریې د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوي مشر نصر حریری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبریالانو ته وویل، دوی موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوي، لکم پر مختګ پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سره به موږ پر دې بهیر باور له لاسه ورکړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم په خپله پر دغه بهیر بې باور سي. د سوریې د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اووه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریې د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري ورسته له هغه پیاوړی سوچې دوه کال وړاندې روسیا د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې وشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شایي مخالفین په خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیر اونۍ په غونډه کې یو اعلامیه خپره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. دمشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لرې کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون وه هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته له هغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي، دغه پلاوی تېره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي.
افغان د یو کور په لټه کې د یو هندي فلم نوم دی چې د یو افغان پر ژوند را څرخېده. دغه فلم اصلي لوبغاړی وای دا فلم د دې لپاره خوښ دی چې د یو افغان پر ژوند جوړ شوی او هم موسیقي لري. اسمه څروان تبغوښ شو.
مشهور سندرغاړی عدنان سمی چې د لومړي ځل لپاره په یوه هندي فلم کې د یو افغان په رول کې لوبیږي وایي چې د دغه فلم کیسه د یو افغان مهاجر د ژوند په اړه ده او دې کیسې پر ده ژور اغېز کړی دی. دا فلم افغان د یوه کور په لټه کې نومیږي. فلم د یوه مهاجر افغان سندرغاړي د ژوند کیسه بیانوي چې د جګړو په نتیجه کې له افغانستانه وتلو ته اړ شوی دی. د فلم د سناریو له مخې افغان سندرغاړی داسې هیواد ته پناه وړي چې اصلا موسیقي ته پکې اهمیت نه ورکول کیږي. عدنان سمی ویلي دا فلم ورته مهم دی، نه یوازې په دې خاطر چې ده پکې د یوه افغان په توګه کار کړی، بلکې د دغه فلم موسیقي هم خوښه ده. عدنان وایي په دې فلم کې یې هڅه کړې چې د افغانستان موسیقي او د هندوستان د موسیقي بیلابیل ژانرونه له یو بل سره واخشي. د عدنان سمی په وینا افغان د یوه کور په لټه کې فلم ځینې برخې په کابل، بامیان، هرات، ډیلی او امرتسر کې اخیستل شوي دي. رادیکا راو او وینی ساپرو د فلم ډایرکټران دی او ټاکل شوی دی چې په 2013 میلادي کال په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لورې د جون په میاشت کې په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برېت لري او ژیړ رنګه لونګۍ یې پر سر ده. د سشکاری چې افغان د یو کور په لټه کې فلم کې ساد عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورتهوالی لري. پاکستان په 2013 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورت یې ورفسخ کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی. د پزلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دی او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغان سره واده کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
ورودان د جوزجان د ولایت د پروفراسان پر دا غړ مخ په زرا او مخلوق پراته یو د یا خلاص اسکی په سمو کې کار کو نه د څنګ سې لرو نه د څنګ سې لرو نه د پر وسم سې لرو زمو خاص دا غړ چې موږ په سپاس سره څنګه دې سټینا په یو څه وندرو کې موږ په خاورو باندې څخو نه د زړه کوټو ته نه راته نیولې نه د وبو نه د فراک نه د روډي نه د سمو په دا یو میاشت دوه میاشتې موږ دلته راغلي یو نن په سبا نن په سبا باندې موږ ته واجې راکوي تر دا ننه پورې موږ در بردار لږ سر لږ پې اوس د ښځې دلته ګرځو زموږ غمخورې هېڅوک هم نه کړي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زیاتره حل شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم، زه اجمل د غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې شبکې کار نه کوي، انسانان کار نه کوي، د شپې او د ورځې د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښه وي کار کوي، که د طالبانو خوښه نه وي بیا کار نه کوي. همدارکن شبکې مو څه کوو، انسانان مو څه کوو چې د طالبانو خوښه وي او کار کوي، چې د موږ خوښه وي کار نه کوي. صیف افغان
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معرف ته. زه یو محصلم په درمالمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي، او هیڅ وخت کې معلمان نه راځي سمپو ته. د مونږ د درس ورکی یو نیم زر شاګردان استو، مونږ هر وخت راځو خو معلمین نه راځي، مسلکی استادان نه لرو. او خدای وکړي د ما پیغام چارواکو ته وزیر د معرف ته نشر کی. وسلام به احترام، السلام علیکم.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي و. کور مو ودان تل پیغامونه را استوي. البته ډېر د شکایتونو په بڼه دي. هیله کوو چې د افغانستان پر مهمو موضوعاتو، په هغو موضوعاتو چې د ازادي راډیو څخه راپورونه اوري، په دې هم لنډ نظر ورکړئ. موږ هم ستاسو دغه نظرونه له راپور سره یو ځای یا په همغه خپرونه کې خپرو. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو تیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي. و چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي، چې یو شمېر یې له مخکې کندهار ته رسېدلی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي، تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میله وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. په دوی کې دوه سړیان، درې ښځې او شپږ ماشومان ښودل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. دغه غونډه په سوریه کې د څباندې شپکلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف جوړه شوې چې دا اتم دور دی. او د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د بهرن د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړې، خپل لومړنی سفر روسیې ته وکړ. سورنبای ژینبیکف پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ همکاري د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. خبرنامه لازدی رادیو واوریدل. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم وګوري، ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه ته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې که د توخانو په اړه نور معلومات غواړی ترلاسه کړئ.
دغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړي سر باندې تیږي فرشوي، بیا دغه حرارت باندې بل کوټه هم تدریجي په کې بدوباش کوي.
مخیل دی چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي و بل موضوع د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو. د غزنی پوهنتون پښتو ژبې محصلین شکایت کوي چې تدریس ډیر په دری ژبه دی او دوی هم ډیر پرې نه پوهیږي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت د غزنی پوهنتون ته ورغلی او له یو شمېر محصلینو او ښوونکو سره غږېدلی او پر دغې موضوع او نورو ستونزو یې دا راپور راستولی دی.
د غزنی پونتون د ښار څخه لري په یو دښته کې پروت دی چې پر انګړې سپیری دوړې باجیږي. خو په دغه پونتون کې څلور پونځی شتون لري او څه باندې څلور زره څلور سوه محصلین پکښې کې زده کړې کوي چې شاوخوا نه سوه نجونې دي. د دغه محصلینو هر سهار او ماپښین یخ ځامې رېږدوي او پوهنتون ته راځي، او د غزنی ولایت سړه هوا پر ځان باندې ګالي. زیات شمېرې د افغانستان د نورو ولایتونو دي. د دغه پونتون پښتو زبانه محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته زیات شمېر استادان ورته په دري ژبه تدریس کوي چې دوی پرې نه پوهېږي. دوی وایي دغه چارې پر زده کړو منفي اغېزې کړي. د یادو محصلینو له ډلې یو هم حاسب الله دی چې د میدان وردګو ولایت څخه د غزنی ولایت پونتون ته د کانکور له طریقه راکامیاب سوی چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زموږ دپاره غوښتنه دا ده چې دلته یو خو دغه تدریس چې کېږي که نه دلته په دغو پونتون په دغو پنځی کې دا باید عموما چې دغه دوی رسمي ژبې د افغانستان د رسمي دري په دواړو باندې باید وشي. پښتو برخه کمه ده زموږ پنځی کې زیاته فارسي ده. بعضې کسان از ضعیف دي ډېر هغه جدا په دغو فارسي باندې نه پوهېږي اخیست نه شي کولی.
بل خو بیا د یاد پوهنتون ښځینه محصلین وایي پوهنتون ته د تګ پر مهال ځورول کېږي او ویریږي، خو دولت تخواست کوي چې ترانسپورټي سیستم ورته برابر کړي.
بلا دا ټوله مشکلات خسته خامخا د صنعتي هغه دی. بیا خو ډېر مشکلات دی، یعنی مطلبتونه یا بس داسې بس نه ورځي چې هېڅ موټر یا د امکانونه چې په خصوص د ترانسپورټ موټر نه وي دغه مشکلات رنګېږي. بلا داسې کله چې راځو یعنی خلک خامخا څه وایي، بیا بل خصوص موټر نه وي نو بیا پنتون کې څه نه وي نو بېرته موږ ته ډېرې زیاتې مشکلې وي.
د یاد پونتون مسولین هم د محصلینو دغه ستونزې مني، خو د حل ژمنه یې کوي. د پوهنتون رئیس پوهندی محمد بایر درمل ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې استادان د نشتون مسله ده، دا واقعا یو پرځای ستونزه ده، خو داسې نه ده چې د دې ستونزې لپاره موږ بې تفاوته پاتې شوي. د استادانو د مسلکي پوهې او د هغوی د تحصیل د درجو د لوړولو په خاطر باندې اوس مهال د غزنی پوهنتون و دېرش تنه استادان د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې په جاپان کې په هندوستان کې په مالیزیا کې.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو زده کړو وزارت ته لارښوونه وکړه چې باید په پوهنتون کې د تدریس په برخه کې د پښتو او دري ژبې توازن په نظر کې ونیسي، خو لا هم د لوړو زده کړو وزارت په دې نه دي توانېدلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅې سره بیا هم بریالي نه سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشرغ لاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه. ګروال سی، بل کسرنګ چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ترکی چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسېره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یې خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1400 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1400 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1351 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شوی دی، 1309 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لبا دا مرغ فقط دینو تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسایوی و تکلسایوی مگوایی چی داغی خز سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وای چې شفاهی او رواني او کلامی تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کې او په زموږ په ټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپل جامع کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم یې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضي هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغ سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولې ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړ شي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي، د عدالت نشټون د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یا قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوېش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی، ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
لشکرګاشر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړی او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوی؟
مخکې دنه چې تاوخانه جوړ کړي مخته یو بل تاغ جوړی په کې تنور دی یغه کې ور بلې دوه کې روډې په خې خپل پخایم دی.
معمولا ټول هو سمو کې چې هغه ډیر سړی دی د زمي لخوا ډیر ووري کې یا ته معمول و په دوه شکل یو رقم دی ول دي تنور دی باندې خپل کې او خپل سي دی
نه یو بغار او کې چې عالم لسو محل او بیرونی او بس خو شرم خبره او د سه پیخم راځي چې مقصد دغه ور واشه د زغال په تاوخانه کې نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي ماشومان دي مر خطر انده دي غټان دي مر خطر ده.
د ژمی د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانه جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپلې خونی ګرموي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومی گی چی تاو گرمخت او خانه د خونی په معنا کارول کیگی او لډیره په خوارا حصے کله چی د خونو د گرمولو اسری وسایل نو را منسته شوی تاوخانی موجوده وی چی لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو درې شپېته کلن قنداغه وای چی په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې هغه یو کې چې لرګي ډیر وو، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به یې همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې اور کاوه. هغه صحیح نه وه او دود ویم چې د اتاق ته راته او کله کله به دغه اور نوم د اتاق خلک پازاویدل یری به د اتاق خواته شمال راوړل. نو بعد غنه چې هغه باندې خلک کوسو چې دا کنه ده د ډیر مخکې زمانونه، یعنی هغه سپینګرو خلکو شخصي کولې د ډیر مخکې زمانونه تاوخانی شروع شوی دي. نو تا یو وخت کې تاوخانی په دې رقم سره جوړېدل چې تنور به په اتاق کې وو، روبخانه به په اتاق کې وي. دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه د دې کوټې په سطح کې وو، تنور به ملته. بیا کله چې خلک پوس ولې چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک لرنه استفاده کوي او هیڅوک هم د تاوخانی نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانی لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانه د کوټې منځته راځي او بیا دا روباخانه د غره د تیګو په وسیله پوښل کیږي او رسته کاغل کیږي.
مخکې دنه چې تاوخانه جوړی کې مخته یو بل اتاق جوړی، په کې تنور دی، یغه کې ور بلې دوغه کې روډه په خي خپل پخلایم کوي، یغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړی سبنې تیږي فرشوي، بیا په حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبدیلې په کې بده باش کوي. خپل خو ته خو یو کار و چې نوې تاوخانه جوړه ته په کې به تعداد خلک هم ډیر، چې فامیل کې چې 15 پک نفر او 3 نفر وسیدل ټول په تاوخانه کې وسیدل. دغه خو یو تاوخانه کسانو چې حیوان د لود یا حیوان د فضولات نه کار اخست او لرګي به اتم پکې وو.
دی وای چې په تاوخانه د کوټې هوا نورمال وي او تر ډیره یوازې په یو کوچنی بړستن کې هم پکې گزاره کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ټولنپوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپوه مرزا محمد لودین بیا وای چې تاوخانی هغو خلکو جوړولې چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو. نوموړی د تاوخانی د ډولونو او جوړښت په اړه وایي.
تاوخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډیر سړی دی د زمي لخوا ډیر واورې کې هلته معمول وه، په دوه شکل یو رقم ډول دی چې تنور د باندې ښودل کېږي، هغه خونه چې د استوګنې وه هغې نه د باندې د اور ځای په تنور به نصبېدو. د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بلخره تاوخانه بم ګرمیده او په دې کې به اشپزی هم کوله، ډوډۍ به اول پخوله، بیا چې به اور صاف شو بیا به اشپزی پکې کوله، یا مثلا کتغ به کوه یا مثلا اوبه پکې جوشولې. دغسې ډول بل ډول یې داسې چې هغه لکه سرایي اور چې بلېږي د تنه د اور ځای به و، تنور به نه و، د اور ځای به و هغه به هم طبیعي بیان ایښودلې وه، هم به په دغه باندې وچه ډوډۍ پخوله او هم به تاوخانه پرې ګرمېده. تاوخانه معمولا اتاق کې چې دوه یا درې مجراوې به جوړېږي دی یو خامو یا په خو خطو پوسله به به سر باندې د اواری د بری خودل کېدی او هغه به پټیدلې به په مخ خټو کاغل کاو سه د دې پار سه دی باندې خاطر دودو د خبر راونه زی زمينن په اخر کې به د کوټی کې به د غدرې سره مجراوی سه یا توخانه به یو ځای کېدی او دیو سروي پوسله به د دود دی باندې ود معمولا د شپې له خوا چې کلب ور صاحبسو توخانه به یاله داخل د اتاق کې یا بیرون له اتاق نه به دا به پټوله سه د دې پار سه هغه حرارت دی باندې ونه زی او کوټه او توخانه ګرم پاتې سی.
دا چې په تاوخانه کې لکومو سوځیدونکو توکو څخه استفاده کیده بیا هم ښاغلی لودین
د سون موادو په بازار وکم سي دلته د سرویو د فضله موادو نه استفاده کیده او د یاد بیابان بوټي لکه ترخی یا زوز خلیا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده جن کوله او ورته سوځول اوس پیلن دا شان ډیر کم سوي دي تنه د تاک لختي او دین بوټي کم کم پیدا کیږي ځکه دا وچکالي د غسکار کړی دي چې دا خیال کم پیدا کیږي خودی حیواناتو فضله مواد استفاده کی او کل کل دغه لرګی سپنده غرونو یو سیمو چراوی لکه د پکتیکا پکتیا خوص لیدې منځو دغه سیمه خلک استفاده جنه کی.
د دې خبره چی اوس هم په غزنی لوګر ورده کاپیسا او یشمیر نورو یخو سیمو کی تاوخانی شته او حتی پوجوماتونو کی هم تاوخانی جوړی شوی دی. نصر الله کوچه بیا وای چې په کوچیانو کې هم د تاوخانی جوړیدا رواج لري خود دوی تاوخانی بیا نورو ته توپیر لري.
بله کوچانو کې هم د سیستم رواج شوی د پاغه سیمو کې چې کوچان ډیر شپږ نه سپیږی باندې تیرې بیا دوی خپل کې دی ودرې د یو متر ځکه کړي کې دی کې دیوالونو راپورته کې بیا ته دی کې ترن جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې تاوخانه جوړیدا تاوخانی باندې د کېدی ته اوس سیستم کې شابوزی وای شابوزی باندې لږه چې بیا پلاسکان پیچې بیا ترپالونه پیچې نه نم څه کې څه نه باران څه تر کوټې رتوبدای دوی سپ کې وسی په مغځ یک تنور می د متوخانه می دوی مزوند کې کی اولادونه می ډیر خګرمه دا سیستم د سده سکل ور دی کې بلکې لدا توخانه په برابر باندې د دیوال ته نږدې نل ور کې اول کې د دوک سی صاف سی بیا ورسته تی بیا سر ور سپاتې په سر ور باندې روډې په خې چا جوش په تبدی خپل دی کو کته غر سپ باندې ترن ولک دا خو سار وختې ګرم کې بیا تر مخامه پوري بیا مخامه کې مغه ور دم د ستو وسه تی سر باندې کلیور ته چې مغه ور سلر سات دوام کوي.
دغه په خبره چې دوی په کور کې دایمي توخانه هم لري دا چې توخانه څخه غړي لري لنو موري وي واورو
توخانه کې غنه د کوټي هوا متدل ساتي نه ډیره ګرميږي او نه ډیره یخيږي په یوه رقم هوا تو د ساتي بل قطه غل ته پکېږي د بوټو سپما پکېږي ماشومان سره د ته په ما ته دوم ځکه باندې ماشومان خته او دوه ګرمي توخانه ته بخاري پورې ډیره خته ځکه بخاري کله سړس کله تو د زده په یو حالت باندې الته د سپنګي د خلکو زړه خلکو غوته د قدر او عزت خاطر مګل توخانه باندې جوړ چو
دی وای چې د دوی په سیمه کې حمام هم د تاوخانی برخه ګرځوي تر څو د لمبازای هم ګرم وي. څلور پنځوس کلن رحیم الله بیا وای چې د دوی مسجد هم تاوخانه درلوده او هر ماښام به دوی د جومات په تاوخانه کې اور لګاوه او بیا به د ماسخوتن تر لمانځه هملته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه ډیره به نرمه او پسته کړه چې لا به سړی په یو خان سره هلته کېناسته بلخصوص سپینګیري به سره بیا ډیر راټولېدل اول ته به یې ډېرې کیسې سره کولې زمونږ مشران چې کیسې کوي پخوا وطن کې کلي کې توخانې درلودلې هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتمان توخانې وي بلغې به یې ډوډۍ هم پخوله او هغه یو مورۍ به یې د توخانې طرف ته ورخلاصه کړې وه نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک ته بله چې نه به دوی و کوټا کې نو د بخاري تکلیف و یو خدود و خصوص کم شوای دا د غسخه هم خلاص و خطرونو د غاز او د زغال او د شان خطرونو څخه هم قلب دی غما
د په خبره چي د تاوخانو شکل اوس په اسري ډول اوخته او په یو شمیر سیمو کې د مرکز ګرمۍ په شکل اوس جوړی شوی چی دا د تاوخانو پرمختللې شکل دی. شهزاده ګل شاهین چې اوس مهال په کابل کې اوسي وایي چې په خوایې په کور کې تاوخانه لرله نو موړې د تاوخانی د ګټو په اړه وایي
خصوصا د یو خومنتخو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې بعضو باسه کې راواجونه ست خدای خومنتخو کې دا ډیر رواج دا ډیر مهمه ده او د اکثره خلک سدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د تاوخانه چې جوړې دا یو څه ناڅه چې ګرمي کې دا مصرف یو څه ناڅه دی ور لګانه کم راځي دوی یو تنور جوړي تانرنه استفاده کوي ډوډۍ پخایي په ډوډۍ ته څومره دوی اور بلایوي هغه تبزي هغه وتاق هم ګرمي په ما قسمه نو مصرف هم کم راځي ډیره ښه اقتصادي تمامېږي.
د قبایلو وزارت کارکونکو حاجی ثابت د تاوخانی په اړه دیوی ناوي کیسه کوي او وایي
ناوي راوستل د کور ته کوم اسرتي کا سیدا د هغه په دی باندې کېنول د تاوخانی په دی کېنول د غو عزت ورته ورکاو چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو په اسرتي کې کېنو چې دی یو څو دا په عزت کېو هغه چې سرسوي د سرسوي دین نواجی نه غاګ نه کړی ذاتی نو زه که غاګ وکم شرم ده چې د سو کا هغه د مغه لپاره زوفیت پر راغلی ده غاګ نو سو کا ورځ کنا یو کنا یو بغاره و کی چې حال ملسو محاله بیرونی و بس خو شرم خبره او د سه پیخم راځي چې مقصد دغه ورواشه د زغوال په توخانه کې نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي ماشومان دي مر خطر هم دي غټان دي مر خطر ده خو بیا د چې موږ دندانی ورته باغی د دې اطراف دا خاص دا شین لړګای دا پسې وا چې هغه بیا کوم زلال نه لري خو زغوا زلال لري زغوال من ستودا شي بس هغه بیا سر نشي بس حالا دمر پیراجی یعنی دا ته یو خطر ده نور خطر نه لري.
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پاترسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ کې لده